سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو نیول ستنول او زورول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ پرون په یو بیان کې ویلي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د کډوالو د خوندیتوب په چارو کې د دې کمشنرۍ مرستیال جیلیان ټریګز پرون له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي. دې پر خپل ایکس پاڼه همداراز لیکلي له پاکستانه د هغو افغانانو د نه ایستلو غوښتنه کوي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته پناه وړي. د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 100,000 افغانانو پاکستان ته پناه وړې ده. د هغوی په منځ کې یو شمېر په دې هیله تللي چې درېمګړي هیواد ته به بلل کېږي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم له لارې 50,000 کورنۍ خپل هیواد ته راغلي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن پرون وویل کله چې پاکستان په رسمي ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي یوازې د تورخم له لارې 50,000 افغان کډوال راستانه شوي او تورخم ته نږدې په یو مخت کم کې ځای پر ځای شوي دي. یو نوې ټول پښتنه خي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوي او ازادي محدوده شوې ده. د دې ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالپ څېړنیز بنسټ لخوا ترسره شوي یوازې 11% ګډونوالو ښځو ویلي چې له خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوې ښودلی چې په افغانستان کې دننه د افغان ښځو او نجونو راتلونکی چې د کار زده کړو ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دی روښانه نه دی. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. له ازادي راډیو خبرونو ته خوږ یاست. محمد ایوب اعظمی په باډی بیلډینګ یا بدنی روزنه کې د نړۍ دوهم مقام ګټلی. د افغانستان د بدنی روزنې ملي فدراسیون وایي د افغانستان د بدنی ښکلا یا د باډی بیلډینګ ملي فدراسیون وایي افغان لوبغاړي محمد ایوب اعظمی نن د بدنی روزنې د مسابقو په 14 پړاو کې چې په جنوبي کوریا کې روانې وي د سپینو زرو مډال ګټلی. اعظمی چې 100 کیلو وزن لري له سیالۍ وروسته ازادي راډیو ته وویل د دې مډال ویاړ د خپل ولایت هرات اوسیدونکو ته ډالۍ کوي. د همداراز ویل په هرات کې د زلزلو له کبله په سخته تمرین کاو او شپه به په موټر کې تیروله. د نړۍ د باډی بیلډینګ او فیزیک د نړیوالو لوبو په ترڅ کې چې په جنوبي کوریا کې روان دي د افغانستان دریو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان یو لوبغاړي ښاغلی اسایی له 500 کلونو په پورته عمر لرونکو لوبغاړو کې د سرو زرو مډال وګاټه او د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړی. اعظم شکوري چې بیا په فیزیک برخه کې ګډون کړی و 4 مقام ګټلی او اعظمی هم د سپینو زرو مډال. د اسرائیل پاوز نن ویل د غزې تړانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوه اونیو په عملیاتو کې د حماس د سختریز ډلې 11 مرکزونه نیولی دي. د حماس او حماس د امریکا او اسرائیل له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. دغه پاوز په وینا دوی د غزې په شمال کې د ښوونځي تر څنګ د حماس یو تونل ویجاړ کړی او نن سهار د حماس ډلې پر یو ځانګړي ځواک بمباري هم کړې ده. او د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د بنګلاديش او استرالیا او د انګلینډ او پاکستان لوبې روانې دي. بنګلاديش 306 منډې کړي او د دغه هدف پوره کولو لپاره استرالیا اوس په میدان کې د 208 نمرې جوړې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. اخوا بیا د انګلستان لوبه چې وروسته پیل شوې اوس روانه ده. انګلستان تر دې دمه په 240 اوورونو کې 251 منډې کړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ورسته لاغه چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پایه په دې هیواد کې د 2 میلیونه افغان کډوالو د اسنادو د تمدید مسله منظور کړه. دغو افغان کډوالو ویلي د روان کال تر پایه 1.5 میاشت وخت پاتې او په دې موده کې دوی له پاکستانه وتلو ته نشي چمتو کېدلی. په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه افغانستان ته تازه راستن شوي افغان کډوال ویي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي ټیم سفر څنګه و؟ په دې اړه تاسو ته یو رپورټ لرو چې له خلکو سره پکې غږېدلی و.
ان شاء الله پر راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولو شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کومو دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
او له غزې هم تاسو ته رپورټ لرو، دا چې په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو له کبله پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسلاغي چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پای په دغه یواد کې د څه د پاسه 2 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د اسنادو تمدید منزور کړ. دغه افغان کډوالو وای روان کال تر پای یو نیمه میاشت وخت پاتې، او په دې موده کې دوی له پاکستان وتلو ته نشي چمتو کېده. دغه افغان کډوالو یو شمیر وای په پاکستان کې لکلون رئیس ژوند کړي، او په دې یواد کې بیلابل کاروبارونه او جایدادونه دي چې په دومره کم موده کې راټولېدل امکان نه لري. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 13 ورځ د نومبر په 10مه اعلامیه کې کارتونو موده ویلی دی چې د کارت د افغان کډوالو د ای سی سی او پی او آر کارتونو موده دروان 2023 کال تر پای پورې غزولې ده. په دې اړه پام وکړئ د همکار رپورټ.
د پاکستان د حکومت لدی اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غزولې ده. یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډېره کمه ده، او دوی وتلو ته نشي چمتو کېدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي، او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده، د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عباد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم موږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي، نو دا هم کم د ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اخیستی دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان 40 لکه تر 50 لکه روپو پورې قیمت لري. همداسې ګاډي اخیستی دي، ځمکې اخیستی دي، جایدادونه اخیستي. نو دا هر څه راټولول یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پیښور کې کاروبار لري، او په امدی خار کې رالوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نور هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وخت را کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی را غونډ کړو؟ زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار را غونډ کړو. زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه را غونډ کړو. او زمونږ جایدادونه چې کوم دي، هغه را غونډ کړو. نو ډیر کم وخت را کړی دی، او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړل شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځشنبې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلي موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه یې نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پا پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا څه مو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د پی او آر او 9 لکه نور ای سی سی په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغیزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې تر څنګ د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په یو راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. لدې وړاندې هم د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي و چې لدې هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي. خو دغه هیواد بار بار خپل پریکړه دفاع کړي او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
له پاکستان یو شمیر راستن شوی کډوال وای دوی د خوراکي توکو سونتو کو سرپناه په ګډون لمړنۍ عمرسته ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته ویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دی او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دی ورته برابر شوی. د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسې او سوداګر پر دغو راستنیدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمیر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو اته کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بیرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوې نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. یو کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دی، کمپل توشک بالښت داسې ځونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وی چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه ماجر شوی ما 15 ماشومان لرم، دوه مې زامن دي او درې مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږ ماجر شو، هغه سرور جن راغلو چې ډېر بد چلنې مونږ سره وکاو. یو ریتن کالې کې مونږ خالي راوشړلو، هر څه ته ول هغه پاتې شول. پیسې مې ته ټول مونږ نه واغښتې، سرپناه نشته، زما دا یخ شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنیدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بیلابیلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتیایي خدمتونو په ګډون بیلابیلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو څو ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نغدې مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراک تیاره کومک مې کړی او 10,000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې ترڅنګ یو کور چې درې اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنیدونکو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړ کړي څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخکې په دغو کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر راستنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی وه چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نغدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې دا مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی و چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3,00,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنکړل شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسید. افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې څلور لوبې وګټلې او 15 بایللې دي. دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کیږي، ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږیدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 15 یې وبایللې. دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندوستان ته بایللې وه، خو درېیم یې له انګلستان وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه. ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي:
زمونږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي، خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغه باندې هغه مسلکي خلک خپويږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله يم، پاینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلاسمنې کابل اوسیدونکی د پانتون استاد ابدا بابکر خیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې هغه په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه و.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارونکو هم د 2023 زیږیدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي خونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېش لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډیر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکو لوبډلې په ګوندو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په یله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډیر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې په خوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ته دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږیدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لپاره پر اسرائیل او فشارونه په زیاتی دودي. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنگیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیايي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې تړانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 11,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی دی وویل چې له تیرو 2 اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅ کله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځنګړی مرکه کې چې د جمعې په مخام خبره شو وویل اسرائیل باید د غزه بمباري او د ملکی وګړو وژنه بند کړي. هغه ویل موږ له اسرائیل غواړو چې بمباري سمدستي بند کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته کړه هغه جنایت چې حماس نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتې دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق ښوونځي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې ښوونځي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې کورونه وران شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردګ د چکل سوالی برېښنا بند رغنیزه چاره پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیون افغاني ځانګړي کړي او تمه ده چې پراتلونکي کې 3.5 میلیون نورې افغاني هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا 1.5 کال وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او درې توربینونو په لرلو سره هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه یې له خاورو ډکه شوي او توربینونه یې غیر فعال شوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برېښنا ورکولی شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د برېښنا د دغه بند چارې د یوې پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه د طالبانو د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د برېښنا په ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغه پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنۍ ته ویل چې د یاد بند لپاره یې 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیون افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چک برېښنا بند شاوخوا 1.5 کال وړاندې د المانیانو لخوا جوړ شوی چې د دریو دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه شوې او توربینونه یې غیر فعال شوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برېښنا ورکول. له دې سره د دغه ولایت اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د برېښنا بند ورته رغول شوی. دی وای په دې سره به دی دوه ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمينه ورته برابر شي او بل به د تل لپاره له برېښنا برخه منسي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشاله شو چې جوش و دا دروازه د امرې وته یي دا دا کوم لاس کول د ولر کول کې چې خارو پاله ډېر ورته خوشاله ګوتې جوړې.
د چاک د برېښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تیر وختو کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره د رقم رقم وادي کې دی وزیر امرالله رئیس امرالله خو متاسفانه چې جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیاته خوښ فدی یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغییر راولي او دلته کولای شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولای شي چې د جوسو یا همدارنګ د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کوم. نو هیله مو دغه ده چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چکبند چې د دریو توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل شوې وې چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بیرته ځنډېدلې وې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41
د میدان وردګو به ورشو غزنی ته د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې 25 کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي د غزنی چارواکو ویلي دغه سړک د هوارکاري جغل اچونې پلچک جوړولو کنډو کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړي خو بل ورته د دغې سیمې اوسیدونکي وایي په دغه لارې سختې ورځې تیرې کړي که پخه شوه دا به لوی کار وي په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
دا غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 25 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي دا دغه ولسوالۍ خلک وای په وار وارې له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو ژغ نه دی اورېدل سوی خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 25 کیلومتره سړک ته هوار کاری جغل اچونې پلچک جوړولو کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي تیر ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک تر غوڼو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک تر غوڼې چارې به د دوی د خپلې ماشینري په مرسته سرته ورسیږي په دغه لارې یو سل دیار لس غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي
مله رسیدي مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوې ده بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 25 کیلومتره لار ده چې دغه ټول د والي صاحب په هدایت باندې دغه همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله چې تر څو پای ته ورسیږي
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لار به د دوو میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي
بودیجه له موږ سره د سیمو مختلفو ادارو کومک کړی یو څه ضرور پرچکونه خو جوړو پلن او پرچکونه ځینې پرشو
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوی چې په لومړي ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تیرې کړې دي که پخه سوه دا به لوی کار وي
دومره تقریباً تیر کړي دا 25 کیلومتره لار ده تقریبا 10 لاره غیر دي چې شپم په یو شیله کې پسر سوي موټر بم پساو شپم مال ته سوي د خدي وکښنام بر سره مریضان بر سره په هغه ځای کې بم شپس و بیا بن کړي نږدې نو بیا ورور په موټر کې بم شپس و بیا موږ چې بر سره خسي و هغه چې په بم راته ولا ګور بیا بم شپ په تیر کړ په شیله کې بم موټر پساو ساتي بم شپ داله
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ د چې تر 600 زیات کلی لري او ډیرای اوسیدونکو یې ورسته پاته او بې سواده ژوند کوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ده